افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. افغان حکومت وایي قدر ته د مرکچ پلاوي سفر ځکه ځنډیدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په دې اړه مو د چارو له یوه تحلیلګر سره خبرې کړې. دغه راز به واورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم له هېواده د وتلو نیت لري. مخلی دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مس عینک د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماتې ورکړه او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کیږي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یو غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او غړي معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې له دې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کورنۍ چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د بریت په اړه د سیرنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونې روانې دي. شواهد راټولو. څرګنده ده چې داسې پیښې د اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک میسازم باید.
لدی مخکې د میدان وردګو ولی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې له ځان سره بیولای دی. لپاره له پسې هڅو سره سره ونتوانید چې د حکومتي چارواکو د ادعاو په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالۍ ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندۍ په څلرمه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشې شو. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مس عینک لوبډلې چې د تیر کال د لیګ ګټونکی دی د بینل اوبخۍ د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا د بند امیر لوبډل مشر اصغر افغان وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. مس عینک په داسې حال کې چې اووه غړي یې سوځېدلي وو په شلو اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې، خو بند امیر ونه شو کړی په شلو اوورونو کې دا هدف پوره کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په بیلاروس کې نن زرګونه کسانو د پلازمینې مینسک په مرکز کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا د اپوزیسیون د هغو فشارونو یو برخه ده چې غواړي ولسمشر لوکاشینکا استعفا ته اړ کړي. فعالان هیله مند دي چې په دې مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې ورځې د اعتراضونو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. معترضانو په ګڼو لیکو کې د مینسک په واټونو کې لاریون وکړ او ډیرو کسانو د بیلاروس غیر رسمي بیرغ چې سور او سپین رنګ لري او اوس د اپوزیسیون په سمبول بدل شوی لیږدول. معترضانو د لوکاشینکا پر ضد شعارونه هم ورکړل. د بیلاروس په لویدیځ هرودنو او جنوبي حامل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی، له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په دزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلي دی چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي ټلویزیون د یو پروګرام قربانا او د وی سیمایز مجلې د کتونکو ډلې مشره و چې د شنبه ورځ په ماخام په خپل کور کې په دزو او وژل شو. پولیس وایي د شاهینې کورنۍ شک لري چې د قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. سینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. سینهوا وایي دا فضایي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او سینهوا اژانس هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي. دا خبرونه
ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوی.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي اتلس. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ټیټي ولس. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ټیټي اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټي شل. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټي 15.
داود افغانستان د څو خورونو د هوا د حالاتو اټکل. افغان حکومت وایي قطر ته د ملکچی پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
یو شمیر حکومتي سرچینې بیا د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې بدلونونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي. په دې اړه مو د چارو لوی تحلیلګر سره معرفه کړي.
د خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي په هغه خاطر د خلکو کې تغییرات راغلي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواده د دغو اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته دی، مشکل دی، همدغه شو چې الونو تصمیم ونیو چې افغانستان کې نور موږ ځوان نه شو کولی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او پالنې او په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د خرما د بندې حاصلاتو په باب نور راپورونه لرو. د ازادي راډیو د دې خبرونو تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکچي پلاوي سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دغه راز وویل. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې ډاډه شي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوي سفر کوي. په عین حال کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر پورته کوي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادګي ورته ولري. دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي. ځینې نور آمادګي او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
هغه انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي وو چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالي شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یوویشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
د دې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرینه لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکراتو کې اشتراک وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوي کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانېدو. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر له لوري د مذاکراتي پلاوي غړي معرفي شول.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډ افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی وایي چې د طالبانو په مرکزي پلاوي کې وروستي بدلونونه هم ښایي د ځینو اختلافاتو څرګندونه وکړي. مخکې له ښاغلي احمد زئی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادعا کوي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي، آیا تاسو هم له همدې خبرې سره موافق یاست؟
د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمره چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخ هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانکزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزي پلاوي مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی. ولې
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر چې دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفع افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا
شو. احمد صاحب، خبره صحیح ده. هدف زما دا ده چې دفتر اعلان کړي مخکې مولا عبدالغنی برادر د مرکزي پلاوي مشر او د دفتر رئیس شو د دوحه او شیر محمد عباس ستانکزی اعلان شو چې دی به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي، په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل یې دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس د دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په اند او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا ځینې فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشتا سکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
ټول افغانستان کې مو په دې څپو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په تیر یو میاشت کې له افغانستان نه د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا 1.5 کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم هند ته د تلو تکل لري. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسي جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیر یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته، ډېر مشکل ده. او کوم دغه فرات په تلس کالو کې کړو سوتون هغه دغه فرات خپل غوږو ته نه نیول همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان نور موږ ځان نشو کولای، ځان نکېږي، مجبور شو چې دی ولاړ. نو یو نیم سال فامیل ته دی ډېر کم خلک پاتې دي، دیم په تماس کې دي چې باید ورشي.
خغلی خالصه وه هند حکومت دغه کورونی ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درم سالونو کې ژوند کوي. نوموړی وی د افغان سکانو هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپل شتمنۍ د پلور په حال کې دی او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لګکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پریښی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د دې لګکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زه دومره وایم چې له دوی سره له نږدې په اړیکه کې یو. زموږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زموږ لپاره لومړیتوب لري.
ښاغلی خالصوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې لګکیو شمیر شاوخوا 10,000 کورنیو ته رسېده، خو د وخت په تیریدو سره دغه شمیر اوس 200 کسانو ته راښکته شوی دی. د وري په شپږمه په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د داعش وسلواله ډل لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترس کې 20 کسه مړه او لسګونه نور ټپیان شوه. په ولسي جرګه کې د دې لګکیو استازی وی افغان سکانو هندوانو نور ولایتونه پریښي او اوس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغول لپاره له واویا ټولنو سره تړونونه لاسلیک شول. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا دغه ټولنې به په خپلو سیمو کې د پرې شوو ځنګلونو په بیا رغولو او ساتنه کې مرسته کوي. لګر دې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د کرن رئیس محمد دین مومند رسنیو ته وویل چې د کرن ریاست په چوکاټ کې د ځنګلونو د بیا رغولو پروژه به د همدې ټولنو لاره خپل کړي.
د ځنګلداري وا ویټولنې چکمې دي او دغه ځنګلونه چې قطع شوی دي هغه بیا ورغو او هغه انکشافي پروژې چې موږ لرو هغه د دوی سره موږ فعلاً واستدبقو چې هغه د کورنۍ قورې دي د جلغوزه او د چارمغز چې په دې اړوند باندې موږ د دوی سره کار کوو.
د پکتیا په لارې پرتو ولسوالیو کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو او شنو ونو وهل هغه سمزه ده چې له ډېر وخت قومي مشران او ځای چارواکي د مخنیوي هڅه کوي، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې د شنو ونو او ځنګلونو وهل ادامه لري. د دې ولایت باغداران او قومي مشران وایي کړه ریاست ورسره د اصلاح شویو تخمونو د ځنګلونو د بیا رغولو او د حاصلاتو ټولولو په برخه کې د تخنیکی وسایلو همکاري وکړي. نه یوازې وهل شوی ځنګلونه به بیا ورغوي او ساتنه به وکړي، بلکې د دوی اقتصاد به هم ورسره وغوړيږي. د غونډې د وګډونوالو سخی جان او واجی عبدالجبار وویل
احمد ابا کې موږ وو ټولنې جوړې سوي دي، اواره ټولنې ته 15 کورې جوړې سوي دي. بدون لدې کورونو نه موږ سکاله د احمد ابا پولیسوالي کې څلور وزره د چرماغ زو نیالګي کېنول او همدارنګ هم څلور سو دي جلغوزو کېنول.
ځنګلونه باید کټ نسی او د ستل ځایونه باید خراب نسی او لمنځه لاړ نسی. ترم ریاست زراعت نه او د دولت نه دا غواړو چې د ځنګلونو په مورید باندې او د یو د لا تقوی کې دوه دفاره د موږ سره هر اړخیز کومکونه وا همکاري وکړه.
که څه هم له دې وړاندې په پکتیا کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په هدف قومي نغې هم تړل شوی وي، خو د قومي مشرانو په وینا د کمزوري اقتصاد او د کرنې ریاست له لورې د بدیلو پروژو نشتوالی د ځنګلونو د پرې کولو د دوام لامل ګرځېدلی.
لګردیز جلال آباد ته زو په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د خرما د بڼ حاصل د آزاد داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې شو. د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین وایي د خرما بڼې سږ کال شاوخوا شپږ ټنه حاصل ورکړی و چې په دغه داوطلبۍ کې په څه باندې 15 لک افغانۍ وپلورل شو. دغه بڼ چې لس کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو په همکارۍ جوړ شوی د چارواکو په وینا تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خرما بڼې سږ کال شاوخوا شپږ ټنه حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ له لارې په 15,00,000 او 1,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خرما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا شپږ ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد داوطلبۍ ته پرېښوسو شو. قیمت د خرما 15,00,000 او 1,500 افغانۍ باندې دا خرڅ شوی دی.
ارسلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خرما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خرما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. دی وایي غواړي چې د ننګرهار خرما نور ولایتونو او د هیواد ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی چې دا ګران مینوال لا شي وي خوري وي څکي او دغه خرما په افغانستان کې رواج شي.
په ننګرهار کې د خرما په بڼ کې دم ګړې 15 تنه روزل شوي کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړل عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیاري ستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خرما وی لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار ګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه موږ نه لرو. موږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی، ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم، د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دی او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنم د دولت نه دا چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول، درمل پاشل، مسلکی روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لامیلونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت چې کبنوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي، له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګاری کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا لس کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو وتل ژورنالیست په دز وژل شوی ده. شاهینه شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو وژل شوه. پولیسو دا ویلي چې دا ښایي د یو ناموسی قتل وي. نور حالې د ایوب ترین په دې راپور کې اوري چې له کوټې راستولی
په کراچی ته څیرمه د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ د تربت ښار په ټینټي کالونی کې تیره ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پرزینټر او ښځینه خبریاله شاینه شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوې او په زخمي حالت کې و هسپتال ته رسول شوې ده. چیر چې هغه هلته خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. د پیښې وروسته د تربت پولیسو د شاینه شاهین د قتل په تور کې د هغه د خاوند میراب گجکی په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د تربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله فندرانی تیر مخستان و مشالېډو ته وویل چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي چې د میرمن شاینه شاین قتل کورنۍ جګړه معلومیږي، او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د هغې خاوند میراب گجکی ونیسي. تیر مازګر میراب گجکی نامی کس میرمن شاینه شاین په زخمی حالت کې د تربت و روغتون ته راوړې چا چې هلته خپل ژوند د لاسه ورکړي. د شاینه پر سینه باندې دوی ګولۍ لګېدلې وې، خو پر دې مهال میراب گجکی د روغتون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان له مخې چې د شاینه شاین ماما امجد رحیم و پولیسو ته ویلې دي چې د شاینه سره شپږ میاشتې له مخه د هغې د نږدې عزیز میراب گجکی د کراچی په یو عدالت کې واده کړی و، او هم هغه د شاینه په قتل کې تورن دی. اس اس پی زیاته کړه چې پر شاینه باندې د 9mm توپنچې څخه ډزې شوې دي، او د پیښې وروسته میراب گجکی پټ شوی دی، خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړنۍ پلټنو وروسته د شاینه شاین مړی و خپلو خپلوانو ته سپارلی دی. پر پیښه باندې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له لوري خواشنۍ څرګنده شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او اوس به هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په باب واورو. دغه سیالۍ تر راتلونکو لسو ورځو پورې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ به د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د تیرو کلونو په پرتله محدودې وي. خان محمد سین یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د فوټبال د سیالیو د غوره لیګ نهم دور د افغانستان د اته زونونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ په کابل کې پیلېږي. د دغه سیالیو لپاره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د موبي ګروپ او د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر د یکشنبې په ورځ د دغه تفاهم نامه د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې سکل به د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ محدود وي.
موږ هیله مند یو سږ کال په لږ وخت کې ښه لیګ ترسره کړو. د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر نشو کولی د تیرو کلونو په څیر لیګ ولرو، خو د ټورنمنټونو په سیستم دغه سیالۍ پیلوو او پای ته یې رسوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد ویلي چې ورزش د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه دی، او دولت به د ښه کولو او پراختیا په برخه کې هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د سومبلې په څلورویشتمه پیلېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د موبي ګروپ عامل مدیر شفیق گوهری وایي د دغه لیګ د سیالیو هدف د ورزشکارانو د وړتیا معلومول او نړیوالو ته د افغانستان د اصلي سیرې معرفي کول دي.
هدف ما از برگزاری لیگ در قدم اول
د دغه لیگ نزمګ هدف په لومړی سر کې په ټول افغانستان کې د فوټبال وده ده او سیرو او استعدادونو موندل دي. همداشان غواړو د دغه لیگ په پایلولو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی سیره معرفي کړو.
د فوټبال د فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیگ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10مه وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د کرکټ د شپږیزې سیالۍ هم پیل شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې لومړي مرستیال امرالله صالح د دغه لیګ د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د پیلېدو په باب په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستار فروخ ته سپارم چې نوی استودیو ته راغلی. فروخ صاحب، خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوری صاحب، ماندنه باشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. به این مجله خبری